په پښتونخوا کې د ماخام 5 بجې شوې دي. شاین بونری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کړې ویم. په خبرونه کې حال درکو په وزیرستان کې د پاکستان د تازه فوزی عملیاتو د طالبانو حکومت ترمنز د خبرو په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې او په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د کورنی تشدد په دغه موضوعاتو به حال درکو. خو اړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
دې مهال خبرونه خو په سر کې سرټکی. د پاکستان جنگي جازونو په وزیرستان کې بمباری کړې، 13 وسلوال وژلي. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د وسلوالو طالبانو سره د امن د مذاکراتو په حق لا باسو شو. او واشنگتن وایي کده عراق او ایران ترمنځ د وسلو د سوداګرۍ تړون شوی وي نو دا به جدي اندېښنې راوپاروي. پورا خبرونه. د پاکستان پوز په قبایلی سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې تیر شپه هم بمباری کړی دا چې پترس کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه شوی او دیش وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پوز د دغو بریدونو او وسلوالو ته د تلفاتو د اړولو خبره تاییدوي او وای چې تازه بریدونه د شوال په داخلو سیمه کې ترسره شوی چرته چې د طالبانو روزنیز مرکزونه دي. پاکستاني جټ الوتکې له تیر سمهاله چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې په قبایلی سیمو هوایی بریدونه کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان د جنگي سیمو خلک په لوی پیمانه د عملیاتو د پیلیدو له ویرې خپل کړي خوندي ځایونو ته وباسي. د کډوال په بنو، کوهاټ او پیښور کې میشتيږي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د ملي امنیت د پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي سلامتۍ پالیسي به سبا ته د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم به هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د نن ورځې د کابینې په غونډه کې په ملک کې په امنیتي وضع او د طالبانو سره په خبرو کې د مخترغلي ځن په اړه هم خبرې وشوې. په غونډه کې ویل شول طالبانو له پکار دي چې بیل سره شرط وړاندې کولو دی په وړخیز ډول اور بند کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په کابل کې خبريالانو ته ویل په کونړ کې د افغان عسکرو په وژل کېدو خفه دي. نو موري هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پیخي تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري.
دا یو ډیره غمجنه پیښه ده چې وسوه. زه د زړه له تله د پاکستان د حکومت په استازیتوب د حمله غندم. نن سهار مې چې ځینې مطبوعات ولوستل نو لږ خفه سوم. د افغانستان د مطبوعاتو په یوې برخه کې د تور لګولو زړه لوبه روانه ده. په خبرونو او سرمقالو کې پاکستان تورنیږي او ګوته ورته نیول کېږي. موږ هیڅکله به هم داسې بې منطقه کار ونه کړو.
خو افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د دفاع وزیر ته دنده سپارلې چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ په پیخه کې د امنیتي خلا سیړنه دی وکړي. افغان چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد کې د خالی په شپه د پاکستان نه وروختو سلګونو وسلوالو د ملي پوز پر پوستو بریدو کړ چې په نتیجه کې په دغه سرحدي سیمه کې 21 پوځیانو وژل شول. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د صحت د نړیوال ادارې د خبرداري نه پس یا ټولو کوماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکړی دي. د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لري او تویل
دا WHO او یونیسف چې دی د فاندینګ مغی کوي لګیاده مغی دا د ترازی کړ چې د پېښور چې د WHO ډیکلیئر کړه او د وایرس د پولیو وایرس هب. نو بیا زمون پټه دي چې سنجیدګي اختیار کړه او هغه سنجیدګي د وژنا چاغي د تدابیر مخه کړه او دا پروګرام یو چلو بکه دي لپاره پلانینګ وکړو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې پراتونکو پړاو کې بعد صوبې 1200 ضلعو کې د ماشومان لپاره د حفاظتي ټیکو کمپاین چلوي او چې کوم ماشوم ته واکسین ورکړل شي هغه ته به 1000 روپۍ هم ورکول کیږي. بل پلو د بلوچستان د لیوي ځواک چارواکي وایي په واران سیمه کې بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد ساسکو ورکونکو د ټیم دوه غړي او د هغوی دوه ساتونکو تخته ولیدې. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستي. له مشال لډیو خبرونه اوري. واشنگتن د تهران نه وضاحت وغوښتل چې په رسنیو کې د خبرو شو هاغو راپورونو سپیناوی دی وکړي چې وایي بغداد ورسره د وسلو د ترلاسه کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. رایټرز اژانس د ګل پورس خبر خپور کړو چې بغداد په تیر نومبر میاشت کې د تهران سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخې به د 195 میلیونو ډالرو وسله ترلاسه کوي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نن د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری په تهران کې د لوړ پوړو ایراني چارواکو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وای دوی د رائټرز اژانس د راپور نه خبر شوی او که دا خبر رښتیا و نو دا به جدي اندېښنې راوپاروي. نوموړی وویل د ایران نه هر بل هیواد ته د وسلو لیږدول د ملګرو ملتونو له پریکړې څخه سرغړونه ده. د یوکراین پارلمان د ملي اتحادي حکومت د جوړولو لپاره د رایو د ورکولو پلان د زیارت تر ورځې پورې وځنډاوه. د پخوانی پلان سره سم نن د رایو د ورکولو تمه کېده، خو بوری صدر او د اسمبلی سپیکر الکساندر تورخینوف پارلمان ته په وینا کې وویل وټونه ځکه ځنډول کېږي چې مشاورت لپاره نور وخت لاسته راوړل شي. په همدې حال کې غربي سفارتکارو د کیف د نوي مشرتابه سره د لیدلو پروګرامونه ترتیب کړي دي سو په هیواد کې چټک سیاسي او اقتصادي اصلاحات راوستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بارنز نن یوکرین ته سفر کوي، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کیترین آشتن والله مخې په کیف کې ده او نن سهار د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر یولیا تیموشنکو سره کتلې دي. امریکې د ګل په ورځ وویل ویکتور یانوکوویچ چې پارلمان له دندې لرې کړی د هیواد فعال مشر نه دی پاتې شوی، خو سپینه ماڼۍ د یوکراین د مشروع نوي مشر په توګه د بل چا توثیق نه دی کړی. د لیبیا یو امنیتي چارواکي ویلي بنغازی ښار ته نږدې د وو مصري عیسوي مذهبو مړي موندل شوي دي چې په ډزو وژل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کسانو په وژنه کې به د چا لاس وي. په جنوري میاشت کې هم وسلوالو 15 مصریان چې په ترابلس کې د مصر په سفارت کې کار کاوه وتختول او د څه مودې لپاره یې له ځانه سره وساتل. د لیبیا په ختیځ کې پروت بنغازی ښار کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او نورو خلکو یو شمېر بریدونه شوي دي. د دې تاوتریخوالي مسؤول هغه وسلوال یاغیان بلل کېږي چې د 2011 کال په پاسون کې د معمر قذافي رژیم نسکور کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلی شئ. د پاکستان امنیتی چارواکو په جنوبی وزیرستان کې د غنو واستوالو د وژنې داوا کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې د قومي سلامتی پالیسی منظور شوې ده. د اسمبلی یو غړی وایي
ظاهر خبره ده چې فعال شي نو د اپریشن فور ګورنمنت د مذاکرات د دروازې نه دي بندې کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي خیبر پختونخوا کې په خزو په کورنی تشدد کې اضافه شوې ده.
اوس پورې کم کیسونه موږ راغلي زموږ معلومات دا دی چې تیر کال نه دیزل 22% کم دی دا کیس د زنانو خلاف تشدد دی کې اضافه شوې ده.
او د خیبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې د قبایلو او افغان لوبغاړو لپاره د لوبو د یوې میلې انتظام شوی.
د سره زمونږ مقصد دا غدی چې دا افغان او د پاکستانیانو مینس کې خلکو کې چې کوم بهمي روابط دي هغه زیات شي. دا یو خاص کاوش دی د امن امان حواله سره هم
د سیمیانو له نور راپورونو او تبصرې هم لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو راځو موږ غوړو به موضوع ته. د پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې ده چې په جنوبی وزیرستان کې تازه عملیات کړې دي او په دغه عملیاتو کې د ګن شمیر وسلوالو د وجلو ادام کړی ده. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زمونږ همکار په دې راپور کې راکوي.
د امنیتی فورسز د چارواکو د وعدا په مطابق د پاکستان جدجدونو د سلی وزیرستان بوبر شکتون او د لادې په ځنې سیمو کښې د طالبانو مرکزونه بمبار کړي دي چې په نتیجه کښې یې د شل نه تر دېرش پورې طالبان وژل شوي دي، خو د یوې خفیه ادارې چارواکي دا شمېر لاس وښایي. د چارواکو دا زیاته کړې ده چې جګ جزونو دا بریدونه د شپې په 4 بجې وکړل چې د کومو په دوران کښې د سلي قطبي وزیرستان په پولې د سوار په سیمه کښې هم د طالبانو یو مرکز په نقشه کړی ایستلی دی. په بل پلو په دغه باره کښې چې ما د سلي وزیرستان له دا د سیمې د ځینې طالبانو سره تماس ونیوه هغوی هم ومنله چې د لدا او سره روغه په مختلفو سیمو کښې د دوی په مرکزونو بمباري شوې ده، خو طالبانو ته پکښې څه ځاني زیان نه دی رسېدلی. دا د ځکه چې طالبان په دغې رنګ خطرو له مخې د شپې په وخت په مرکزونو کښې موجود نه وي او نور خوندي ځایونو ته تللي وي.
د نسیمی نظمونگ همکارو چه جنوبی وزیرستان کی دا تازه عملیاتو پاڑا حال راکو نن دا پاکستان وفاقی کابینه پا دی باس اوکو چه تحریک طالبان پاکستان سر مذاکراتو دوام ورکی وکنا فوزی عملیات ضروری دی. یاد دیوی چه لطیرو دو میاشتو رئیسی شروع شوی دا سولی خبری دا فوز و طالبانو لخوا دا شو بریدون لوج زندی دلی دیو دا منزگرو دا دزبنده غختن هم ندی منل شوی. نور حال اسلام آباد زمونگ دا همکار پرا پور کی.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په اجلاس کې د قومي سلامتۍ پالیسۍ منځوري ورکړې شو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان به قومي سلامتۍ پالیسۍ سباله د قومي اسمبلی په اجلاس کې پیش کوي او وزیر اعظم نواز شریف به هم په اجلاس کې ګډون کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د کابینې په اجلاس کې فیصله وکړې شو چې طالبان دې په غیر مشروط توګه د جنگبندۍ اعلان وکړي. په اجلاس کې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو لپاره د خصوصي پیکج فیصله هم وکړی شو او د آی ڈی پیز لپاره به یو خصوصي کمیټه قائمولې شي چې مشری به وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ کوي او د کمیټه دفتر به په گورنر سیکریټریټ کې وي. د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د کابینه اجلاس په حق لوایي
کلی پورے طالبان سیز فائر منی اگریسیوی نے نارے پورے مذاکرات سے جواز نہ جڑی لے خبر ہے جی مکہ من قتل لے سوا سات مشین سے نو پائی کہ دی آئی ڈی پیز دا پاول مظاہرہ خبر ہے دا 1.6 ملین خلق کسی گی بے گناہ خلق بروزی ٹار چکی گی نہ دا ہم یو ہیومن ڈیزاسٹر ہی نارے پا والا منی مکہ نا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی میں ہے جے اگے پر سے پلاننگ ہو کی.
ڈاکٹر عباد ضیاء تکڑا چ حکومت تر وسا دا مذاکرات دروازے ندی بند کڑی ک طالبان دا تشدد نہ ڈکی کاروایا نے پر نہ خود نو آخری حل به فوزی اپریشن وی
ظاہر خبر ہے سیاست فیل شین به انسٹیٹیوشن دے اپریشن فور گورنمنٹ دے مذاکرات دروازے میں جی بند نکڑی ڈیڈ لاک ضرور سٹے دا ریوارڈ تو دیو امریلا نکار نے کی بھائی کہ مختلف فیکٹرز دی مختلف خلق بک انوالو سے خلق دا سی دی دا ودا من سٹیبل نہ واڑی اور پتہ خلق بک ود آؤٹ بلڈ شیڈ کے دے شی او پیس ریسٹور کے دے شی نو اگر تو دو پارا خبر ہے مت پارا خبر ہے تو فورسز دے پارا مو خبر ہے فورسز ہم باہر دے کے انگیج نہیں.
یاد دی چې حکومت د تیرې میاشتې په 9مه نیټه طالبانو سره د مذاکراتو پرانیسته کړې وه خو پر لپسې د تشدد کاروایانو وروستو د مذاکراتو دا لړۍ ودرېده.
دا مشال ریډیو دا
تیر ورځ د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا پخوانی مشر عصمت الله شاهین بیٹنه ووجل شو. لا هم نه معلومه چې هغه امنیتي دارو په هدفي وجنو کې له منځه وړي او د کومې بلې وسوارې ډلې پرې برید شوی دی. آیا د نوموړي مرګ به پر تحریک طالبان پاکستان کم تاثیر او اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره اورو د سیمینا زمونږ د همکار راپور.
تیر ورځ شمالی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر او د تحریک مرکزی شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنی سره د درې نورو وسلوالو منتظر او حمید الله عمر چې په کوم بیټنی دي د نصرګنده وسلوالو لخوا په ډزو کې درګه منډی کې ووژل شول. عصمت الله شاهین د پاکستانی طالبانو مرکزی شورا غړی وو او ویل کېږي حکومت سره د روغې جوړې واک تنظیم دوی ته سپارلی وو. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نمو چې کله وپوښتل چې که څه هم دا معلومه نه ده چې د وژنې تر شا د چا لاس دی خو که د لړۍ روانه وي نو دولت سره مذاکرات چې د اول نه د زنښکار شوي نور به دغه پروسه څومره اغېزمنه کړي. نوموړی وایي
دغه لخوا جنگ جاری وي او د دې لخوا جنگ جاری وي نو تاسو به مرګ ژوبله چې کم دی نو هغه به زیاتېږي. او بل داسې چې مهم کمانډران دي بالکل یو وقتی طور باندې تحریک ته په ډېر لوی نقصان رسي خو زما په خیال باندې وقتی نقصان د دې مسلې جړ معلومول غواړي چې باندې تحقیق پکار دی د حکومت له پکار چې داسې وي.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مشران کیا خو په ډرون بریدونو کې او یا په نورو داسې پیښو کې وژل شوي. د ټولنیزو چارو کارپوه سیډون کې پروفیسر خادم حسین نمو چې کله وپوښتل چې آیا پاکستانی طالبان د مهمو مشرانو په ضیا سره څومره کمزوري شوي نو دوی وایي
وسایل او درېم د هغې برقي
نو واضح خبر ده چې د اغي ریکروټمنټ را او د اغي وسایل ته به زیان رسی. خو دې سره سره چې دا خبر ذهن کې اوساتلې شي چې تیر شوي اوس موده کې دی چې کوم بشپړ جال جوړ کړی یا نیټورک جوړ کړی بشپړ جنګي سره یا حرکت المجاهدین زیان سره مجاهدین سره یا جند الله یا جند اگر چې زیان ضرور رسیدلی خو ډېر زیان ځکه نه دی رسیدلی چې د دې د کمانډ او کنټرول سټرکچر دا ځای پر ځای دی لکه په یو ځای موجود نه دی.
څېړونکي په دې نظر دي چې پر ځای دا دی چې دولت او وسلوال د یو بل پر ضد سختې رویې خپلې کړي دواړه په سنجیدګۍ سره د یو بل خبرې واوري.
دا مشال ریډیو ده.
د قومي اسمبلی ځینو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده نو باید چې یو بل آل پارټیز کانفرنس راوبلي او ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي. د قومي اسمبلی د غړو د غوښتنو په اړه د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران څه وایي په دغه اړه اسلام آباد د مشال لیډو خبریال راپور راکوي.
د جماعت اسلامي او د ځین نور سیاسي ګوندونو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده کچري حکومت د طالبانو پر ضد د اپریشن فیصله کړې وي نو بیا باید چې څنګه مذاکراتو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابللې شوې وا نو د غرنګ دي د اپریشن لپاره هم د ټول پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو په اعتماد کې واخلي او یو بل ټول ګوندیزه غونډه دي راوبلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان وویل
حکومت چې اپریشن کول غواړي
بل پلو اسلام آباد کی سیاسی تجزیہ کار سلیم احمد پدی بابلا اوے
راشی داخل کینی نو دیو ټول چې دی هغه مسئله بیانې په کمی کې چې دیو محسوسه چې دیو ته ذاتی طور یا دیو پارټو ته څه نقصان نشته او هغه اصل مسئله چې دا هغه بیا په ځای باندې پاتې شي او اصل مسئله چې دا هغه د سیویلین ملټری ډیوایډ چې کم د نېشنل سکیورټی په ایشو د فارن پالیسی په ایشو او د دهشتګردۍ په ایشو باندې دی او هغه ټچ کول چې دی نو فلحال زله سیاسي
حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتی عمل کې زنډ را پیدا شوه دی.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجے
حجرا
په یوا نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجے
د کرخه پغاړه
په دوه نیمه بجے
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجے
شال او شملا
په پوکم سلور بجے
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجے
ځینې کارپوهان فکر کوي چې پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې د ځینو مذهبي ګوندونو او د غیر مشرانو قد لوړ شوی دی. آیا اوس طالبانو د خبرو اترو باوجود د تشدد لړۍ هم جاري ساتلې ده؟ هغې ته په سیاسي توګه فایده رسېدلې ده او که زیان؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره اورو د مجید بابر راپور.
په تیره یو لسیزه کې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه او په ټول پاکستان کې په عمومي توګه د پاکستانی طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې د سلويختو درنه زیات ولسی وګړي وجل شوي او دغه بریدونه اوس هم دوام لري. خو بیا هم د وسلوالو طالبانو سره په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د خبرو اترو د بار بار تکرار له وجې په پاکستان دننه او بهر دا یو تاثر زور مومي چې د وسلوالو طالبانو سیاسي قد نور هم زیاتیږي. د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسما جانګیر وایي چې د دغه تاثر لویه وجه د حکومت لخوا معذرت خواهانه رویہ تھا.
اس طریقے سے کہ پاکستان کی سٹیٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ
چپکم انداز دا خبری کی گی اور دایو تاثر ورکل کی گی چی جوڑے طالبان مظلومان دی اور دا پاکستان ریاست ور سره جوڑے خر ډیر زیادتی کری دی. دا طریقہ غلط ادا د دې لوجه دا غوی کډ لوړیږي او بل په پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په شمول د مذهب مذهبی او روایت خو غوندونو لخوا د دوی حمایت کولو سره هم دوی پیاوړي شوی دي. خو چې کوم کام پرسته او سیکولر سیاسي غوندونه دي، هغه د طالبانو او ترهګری پاړه د خپل دریس لوجي د طالبانو پاړه ټولنه کې د روایت خو او مذهبي غوندونو دریس منتشر کړي.
خو
په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو حامد میر وایي چې وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې نړیوال او سیمه ییز قوتونه هم کوي، او د پاکستان حکومت هم په هیواد کې د امن راوستو په مخه د خبرو اترو لارا کارول غواړي.
پاکستان
میں نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے ساتھ پاکستان کی وسلوال طالبان و سیاسی حیثیت بالکل ہڑوشتنا خبر اتر ور سر زک کی گی چاغوی قبائلی سیمو کی پٹتی او ہاغا سیمو کی دا حکومت واک نشتا او منگ د خپل تگلار لوجے دے حالت تر رسیدلیو پ دغو طالبانو کی سب بیلار خلق دی سہاغ دی چ مرور شوی دی او صدا سی دی چ دا پاکستان د دخمنان لپاره کار کی او ک طالبان سبا او غواڑی چ دا پاکستان د کوم خار پ او چوک کی مونږ یو غونډه کول غواړو او ولسته وایي چې زمونږ خبره واوري نو زما په خیال څوک به هم دا غي خبره تا غوږ کې نه دی.
جلسہ کرنا اور آ کے ہماری بات سنیں تو میرا نہیں خیال کوئی ان کی بات جا کے سنے گا.
دا واکمن مسلم لیگ نواز گن مرکزی سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جگڑوائی چی دا حکومت دا سنجیدہ گامون لوجی اس دا طالبانو سیاسی قد لوڑ نہ بلکہ کم شوے دے
زمونگا دا خلق کو اپینین چی دے اگر ڈیوائیڈ ہو کو لیکن ویڈ دا پیسج آف ٹائم جیسا نوانا کوئی لے چیتا دا مذاکرات ویو عمل شروع کو اس دا غیر باوجود ہم دا غیر رہو شو نن اپینین بلکل چینج شو سیاسی دا دی چی کم قوت ہو
اسما جہانگیر وائی چی دا ولس دا دان او مال دا حفاظت ذمہ واری یوازی دا حکومت نہ وی بلکہ دا مذہبی او سیاسی گندونو ہم وی او دا پاکستان ٹولو سیاسی گندونو لپکار دی چی دا طالبانو پاڑا سرگندا دریز ولری.
دا مجید بابر راپور تاسو ته اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په صوبائی کټ جوړ شوی د زنانو کمیشن وایي چې په دغه صوبه کې په زنانو په کورنی تشدد کې اضافه شوی ده. دا کمیشن دا هم وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د کورنی تشدد پیښو مخنیوي لپاره صوبایي سملی ته وړاندې کړی شوی بل د ځنډ ښکار دی. او هم په دې لړ کې یو غیر سرکاري اداره وایي چې په کورنی تشدد کې د اضافې یوه غټه وجه د نن سبا معاشي حالات هم دي. نور حل له اسلام آباد زمونږ همکارا په دغه راپور کې راکړي.
زنانو سره د تړلي امور صوبایي کمیشن وایي دا غیر نوې معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا کې په زنانو په کورنی تشدد کې اضافه مخې ته راغلی ده. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د زنانو د امور کمیشن ویان امیر اقبال مشال ریډیو ته وویل تیر کال غونډ ملک کې سده پاسه 9500 او خیبر پختونخوا کې شپږ سوه څلور اویا د کورنی تشدد کیسونه رجسټر شوي وو.
اوس پورې کم کیسونه مونږ ته راغلي نو زموږ معلومات دا دی چې تیر کال نه دی ځل چې کم دی 22% چې کم دی دا کیس چې کم دی زنانو نو خلاف تشدد دی کی اضافه شویل نو او دی کی هغه کیسز نه دي شامل چې کم اکثر اوقات مونږ دلې چې خلق په زنانو باندې تیزاب لري کی نو هغه کیسونه لا اوس پر مونږ نه دي ريجستره شوی دی چې هغه پولیس ته طرفه مونږ ته هغه رپورت نه دی راغله.
زنانو حقوقو لپاره کارکون کې غیر سرکاري ادارې اس پی او یو چارواکي اجاز زورانی وای په زنانو کورنی تشدد کې د اضافي یو وجه معاشي حالات هم دي.
یو خبر از تاسو ته سره دا شیر کول غواړم چې لکه په زنانه باندې ډومېسټک وایلنس دی هغه کې اضافه زمون د معاشي صورتحال له وجې کېږي لګیا دی. خلکو باندې ورک لوډ زیاتېږي لګیا دی. دغه شانتې په زنانو باندې ورک لوډ زیاتېږي لګیا دی. چې کوم سټرسز دي د هغې په وجه ډیفینیټلی فرسټریشن په وجه باندې په زنانو باندې دا ډومېسټک وایلنس کیس سیری هغه زیاتېږي لګیا دی. مونږ کوشش دا کوو چې لګیا یو اویرنس باندې کار کوو، موبیلایزیشن کوو دغه شانتې خلکو ته چې کوم نوې لاز راغلي فیډرل لیول باندې یا پروینشل لیول باندې په هغې باندې مونږ کوشش کوو چې خلکو ته انفارمیشن ورسو. یو کمپین
تر اوسه پورې د داسې کیسونو مخنیوي لپاره اولی کوټلې اقدامات اوچت نه کړی شول. د دې په اړه د خیبر پختونخوا د زنانو د امور کمیشن ویاند امیر اقبال زیاتوي
کم کمیشن دی هغه خو خپل سفارشات دي، خپل کم سجیشن دي، هغه لیګلی دي اسمبلی ته وړاندې کړی دي. تر درې میاشتو وړاندې هغه وړاندې کړی هغه کیس باندې سرکار خدای ته په اسمبلی کې څه قانون سازي مکمل نه دی شوی. اوس دا خبره چې دا ولې نه کېږي په اسمبلی کې وجه څه ده؟ نو دا زما په خیال کې چې اسمبلی اسمبلی کې کوم دنن ناس خلق دی هغه په زیات پوي او هغه زیات ویلی چې دا ولې دا کار نه کیږي لګیا دي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی او د زنانو امورو د کمیشن یو نمائنده مهرتاج سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نشو.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
پرون ما خام په خبر کې د ایران پر قونسلګری د شوی ځانمرګي برید وروسته د طالبانو پر ضد فوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د برید کې د اف سی دوه هلیکار وجل شو، نه نور زخمیان شو. ذمہواری د میجر مزګل وسلوال ډلې په غاړه اخستې. پولیس وایي دوی په غاړه کې چودې دن کې مواد لمن زوړي چې ځانمرګي برید کوونکي په خراغلي وو. نور حال زمونږه د همکار ناو
په دې لړ کې د پېښې په ځای کې ایس ایس پی اپریشن نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و. تقریبا په 40 منټه کم شپږ بجې باندې د سپین رنګ یو الټو موټر کې ځانمرګي برید کوونکي راغلي وو او هغه د ایران د کونسل جنرال د کور او د ریل د پټلۍ خوا کې د ایف سی د چیک پوسټ په مینځ کې لږ مخکې خپل ګاډی ودرولی وو او بیا راکوز شوی وو او د ایف سی ځواکونو رخته را روان شوی وو او د کونسلیټ په لور را روان وو. خو ایف سی ځواکونو هغه ته د ودرېدلو خبرداري ورکړې وو ولې هغه نه ودرېدلې او دا هغه د رئیس راولو لپاره په هغه باندې هوایی ډزې وکړې شوې او هم په دې دوران کې هغه ځان الوزولې دی چې د وجې د ایف سی دوه ځوانان شهیدان شوي دي او نه نور ژوبل شوي دي. خو برید کوونکي خپل هدف ته نه دی رسیدلی. د کوم موټر نه چې ځانمرګي برید کوونکي کوښښ شوی وو هغه موټر هم د چاودونکي موادو نه ډکړی شوی وو او د بم ډیسپوزل سکواډ ډلې دغه چاودونکي مواد ناکاره کړل او په دغه لړ کې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک د پیښې په ځای کې مشال ریډیو ته وویل تاسو وکتل چې د تیرو دریو څلورو ساعتونو نه مونږ لګیا وو. تر ټولو اول مونږ نوره علاقه سپا کړه او دا ګاډی د هغه نه پاتې شوی وو او ما تاسو ته وویل چې ما په خپل ژوند کې نن دا تر ټولو مشکل بم لیدلې دی. نو د دې د ناکاره کولو لپاره مونږ ډیر ساينسي طریقې کار خپل کړو او د الله په فضل د دې 15 کیلوګرام بم ناکاره کولو په دوران کې هیڅ نقصان نه دی رامنځته شوی. د پیښې په ځای کې د پیښې یو عیني شاهد عابد مصطفی مشال ریډیو ته وویل
مونږ د 500 غاز یا تقریبا 600 غاز لري ناسو ځکه مینا سپتال بلاسٹ شو ٹول خز مزے اوی رہے دے آؤ دی بیا ایمبولینس رخوش شو دیجیے کہ یہ بنگلہ دے گڈ کے کاؤنسلیٹ کارنر باندھے بنگلہ دے کرنل نور بادشاہ بنگلہ دہی تو مخامخ ایف سی پروت ٹینٹو نے دی پٹلے لیفٹ طرف ته پټلې د دې سره شوې ده. زموږ کور ته بالکل مخامخ شوې ده. دا ماکه مونږ خپل کور ته تلای نه شو. دې دې کې سخت دا وشو درزو شو بس ارس بند کړی دي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په دې لړ کې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې امنیتی ځواکونو د خپل ځان د پروا بغیر د کونسل د سټاپ ساتنه کړې ده او د تیرو سو لسیزو راهسي داوی امنیتی ځواکونه د خپل ځانونو قربانیانی ورکوي او په کار ده مرکزی حکومت د قبایلی سیمو سره د پښتونخوا د اوږدې پولې په لړ کې د دوی سره د امنیتی ځواکونو د کمی شمیرې او امنیتی وسایلو د کمی په لړ کې کومک وکړي. د پیښې په ځای کې د پاکستان پیپلز ګوند یوې مشري او د پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده حکومت د مذاکراتو په لړ کې نور وخت ضایع نه کړي او د ترګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
دومره احساس علاقه کې چې یو خودکش رانه نوزي د دې مطلب دا دی چې سی ایم هاوس کې سی ایم محفوظ نه دی، اسمبلی کې خلک هم محفوظ نه دي، سپیکر هاوس کې هم څوک محفوظ نه دی، آی جی بھی محفوظ نہ دے دا دے مطلب دا دے چی یو سڑے ہم محفوظ نہ دے زور سے پرائم منسٹر آف پاکستان نہ اور چیف آف آرمی آف نہ دا مطالبہ کو ماں چی بس مذاکرات چی دینو اگر دے ختم کی اور دے نہ علاوہ چی دینو ایکشن بھرپور دیو کی
دا دے پیخی ذمہ واری دا میجر مزگل پنم یو وسلہ والی ڈلی قبول کری دا
دا نڑے رنگونا دا نڑے عجیبہ کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا ہر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی او دل مهی روي
اور دن کو درنگ شیبه لا په پښتونخوا کې د مخام پنځنی به بجې کېدون کې د نجیب امیر نه مهم خبرونه او د خبرونو وروسته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
پاکستانی جنگی الوتکو بیگا د شمالی او جنوبی وزیرستان په پولا پرتا سیمه شوال کې د وسلوالو یو مهم مرکز په نخښه کړی چې ورکې دیش وسلوال وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د ملي امنیت پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي سلامتی پالیسۍ به سبا ته په اسمبلی کې په غونډه کې وړاندې کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په کابل کې خبريالانو ته ویل په کونړ کې د افغان عسکرو په وژل کېدو خفه دي. نوموړي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پیښې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري، خو افغان ولسمشر حامد کرزي د پیښې د څېړنو امر کړی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي د نړیوالو لخوا د خبرداري نه پس دوی اتو لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي دي او په پام کې لري چې دا لړۍ به د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې هم جاري وساتي. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. طالبان بیا افغان او نړیوالو ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د یوکرین پارلمان د ملي اتحادي حکومت د جوړولو لپاره د رایو د ورکولو پلان د زیارت تر ورځې پورې وځنډاوه. د پخواني پلان سره سم نن د رایو د ورکولو تمه کېده، خو بوري صدر او د اسمبلی سپیکر الکساندر تورخینوف پارلمان ته په وینا کې وویل ووټونه ځکه ځنډول کېږي چې مشاورت لپاره نور وخت لاسته راوړل شي. واشنگټن د تهران نه وضاحت غوښتی چې په رسنیو کې د خبرو شو هغو راپورونو سپیناوی دی وکړي چې وایي بغداد ورسره د وسلو د ترلاسه کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ده جین ساکی وایي دوی د رایټرز اژان د راپور نه خبر شوي او که دا خبره رښتیا وه نو دا به جدي اندېښنې راوپاروي.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو، سردو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ترې مهمې برخې وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په مختلفو معاملو کې د خلکو رائے مختلفې وي، کم چې انساني فطرت دی، خو اصل اهمیت د دې خبرې دی چې مسلې څنګه هواري کړی شي. ادارې مخکې لیکي حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع شوی وو، خو کراچۍ عموماً ایجنسۍ په خلوت کې مذاکراتي عمل ماحول ناسازګاره جوړ کړی شو. ادارې د حکومتي کمیټې غړي رسم شاه مومن د خولې لیکي چې حکومت له اړخه کافي ردي عمل مخې ته راغلو، خو اوس پکار ده چې دواړه ډلې بیا مذاکرات شروع کړي ځکه پوځي کاروایی د مسلو حل نه دی. اداره وایي حقیقت دا دی چې مذاکراتو په ذریعہ مستقل امن قائمې دی شي، خو مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې نیک نیتی سره ډسبندي وکړي. اداره وایي طالبانو او حکومتي نمائنده کمیټې له اړخه د مذاکراتو د بحالۍ کومه خبره شوې ده، نو په کار ده چې په دې کې پرمختګ وشي، خو اوس په دواړه ډلو له اړخه کاروایی نه کول لپاره د ضمانت ضرورت وي. اداره اخیره کلی کې پاکستان آئین تسلیمول ضروری ده او دینه بغیر مذاکراتي عمل مخ په وړاندې نشي تللی. نو چې کومې ډلې د دې پابندي کوي دا بخوي، او چې څوک نه کوي او مذاکراتو له تیار نه وي نو اغي سر دي د اغي په جبه کې خبره وکړي شي، او کم چې مذاکرات واړي نو اغي سر دي مذاکرات وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ټولو داوو باوجود په خبر کې ګرانی په زیاتېدو ده. ادارې وایي د اولس په شکایتونو کې اضافه روانه ده، ځکه چې د پېښور ټولو بازارونو تاجران اولس نه پیسې راکاږي، خو د دې باوجود ضلعي انتظامي خاموشي اختیار کړې ده. ادارې په وینا د تیر حکومت په شان اوسنی حکومت هم تاجرانو خلاف سے اقدامات اچت نہ کړ. اداره زیاتوی د دې خبر علم اولس هم دی چې د پیښور انتظامیه د غفلت نه کار اخلي. اداره وړاندې کی باید پیښور خار دولس اډیشنل اسسټنټ کمشنرانو په علاقو کې تقسیم کړی شي، نو د امروزه په بنیاد نرخ سم ساتلو او اصلاح لپاره کاروایی به ممکن شي، نو داسې به تاجران د خپلې خوښې کار نه کوي. اداره اخیره کلی کی کم د ګرانې صورتحال روان دی، پکار ده چې حکومت سخت اقدامات اوجت کړي او خیبر پختونخوا وزیر اعلی پکار ده چې فوري نوټس یې واخلي او که ضرورت محسوسوي نو په انتظامی سطح د تبادلې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د واورې له ویلې کېدو وروسته او د پسرلي د شروع کېدو سره سم د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني پوځي عملیات شروع کړي. د لیکوال په وینا قبایلي سیمو کې د موجودو وسلوالو له وجې افغانستان کې امریکایي پوځیانو د رصد لارې او پاکستانیانو ته لوی ګواښونه ورپېښ دي. ورځپاڼه لیکلي چې د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې پاکستانی طالبانو د 200 شیعهګانو په شمول تر 1300 ډیر ولسی وګړي او 1500 پورې امنیتي ځواکونه وژلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید په دې سوچ وکړي چې کېدای شي وسلوال هندوستان ته د جګړې لپاره ولیږل شي، خو کله چې هغوی پوه شي چې مشران یې له قانونه پورته دي او سزا ورته نه ورکول کېږي، نو بیا په خپلواکه توګه خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا اوس چې څومره پاکستانی طالبان له هندوستانیانو او امریکایانو نفرت لري، هماغومره یې له پاکستانیانو هم لري. د دې خبر لپاره ورځپاڼې د پولیو په ټیمونو او شیعهګانو د بریدونو مثال نه راوړي. ورځپاڼه لیکي د هر څه ته په کتو سره باید پاکستان د دغه وسلوالو خلاف قوي ګامونه واخلي. له بلې خوا جیمز ټاون ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان کې میشته د کوټه شورا مشران د افغانستان د طالبانو د حکومت پخوانی غړي دي. دوی اکثره دیوبندی ملایان دي. په 2008 کال کې د ملا اختر محمد عثماني، په 2009 کې د ملا داد الله د وژنې او په 2010 کې د ملا غنی برادر د نیول کېدو وروسته اوس د دې شورا مشري د پخوانیو مشرانو غړو په لاس کې نه ده. په مقاله کې راغلي چې د کوټه شورا په اوسنیو مشرانو کې یو هم لږ تر لږه په 13 لسیزه کې د طالبانو د مشر ملا عمر سره نه دی لیدلی. په دوی کې ملا ګل آغا خوند یوازنی داسې کس دی چې ویل کېږي د ملا عمر سره په رابطه کې دی او د هغه د لارې د طالبانو مشر خپل حکمونه نورو طالبانو ته رسوي. د جیمز ټاون ادارې په دې مقاله کې راغلي چې که طالبان افغانستان ونیسي، نو کېدای شي تر ډېره د پاکستان لاسپوڅې ډله پاتې نه شي. د لیکوال په وینا دا هم له امکانه لرې ښکاري چې طالبان د ډیورنډ لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولي په حیث وپیژني، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ یو حکومت داسې نه دی کړی. مقاله کې راغلی چې اوسمهال پاکستان کې د خوندي ځایونو له وجې طالبان افغانستان کې تشدد کوي او له دې کبله د اسلام آباد د لاس لاندې پاتې کیږي. خو دې روسیو کې کوټه کې د ځینو طالب مشرانو وژنې کولی شي طالب وسوال له پاکستانه لرې کړي. یاد دې وی چې طالبانو ویلي کوټه کې څه مو دوړان دي وجل شوی مولوی عبدالسلام او مولانا عبدالله زاکری د دوی نظریاتي مشران وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رائټرز خبري ایجنس لیکلي دی ایران پر عراق د یو سل 95 ملیون ډالر وسلو خرڅولو سودا کړی ده. ایجنس ته ادا هم کوي چې دا سودا اسناد دی په خپل لیدلې دغه شان یو سودا د ملګرو ملتونو پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز سرغړونه ده. نور حال عبدالحی کاکړ په دغه راپور کې راکړي.
د رائټرز خبري اجانس دا رپورټ الجزیرا ټی وی په خپل انګریزي وبپاڼه خپور کړی دی. اجانس وایي د ایران او عراق ترمنځ د وسلو د معاملې سرکاري اسناد په خپل لیدلې دي. دا اجانس په خبره د عراق د ایران د ډیفنس انډستریز ارګنایزیشن سره اته قراردادونه سوي دي چې لمخې به عراق ته سپکي او د منځني کچې وسلې، لانچرونه، د ټینګونو ګولې، توپخانه او د اوان ګولې ورکول کیږي. دا شان د یو بل قرارداد لمخې به ایران عراق ته د مواصلاتي نظام سامان او آلات او له کیمیاوي موادو څخه د ژغورلو سامانونه ورکوي. د الجزیره په وینا اوباما انتظامیه د دوشنبه په ورځ پر عراق زور کړی چې د میډیا د رپورټونو وضاحت وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جن ساکي ویلي دوی یقینا هم دا رپورټونه لیدلي او کرشتیاسي، نو دا به ډېری جدي اندېښنې راپورته کړي. د زیاته کړه له ایران یو دریم فریق ته د وسلو انتقالول د ملګرو ملتونو د بندیز مخامخ سرغړونه ده. خو د عراقي وزیر اعظم نور الملکی ویان د دې ریپورت ردول او یا تصدیقول پاړه هیڅ نه دی ویلي، خو زیاته کړه چې د عراق اوسنی وضعیت په کتو سره داسي یو سودا کول یو څه په ځای خبره ده. د زیاته کړه عراق د ترګری پر ضد جګړه پیلوي او غواړي دغه جګړه وګټي. د دې پوینه هیڅوک دوی د وسلو لرانیولو ځخه نه سيدرولای، ځکه یوازې وسله ده چې د ترګرو پر ضد جګړه کې د دوی مرسته کوي.
مشال رو دوگی اولیدون کو دو خیبر پختون خوا اسمبلی غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې په کوم موضوعاتو باندې باس او شو ل پیښور زمنګ د همکار پر راپور کې ورو
دا ګل په مخام پیښور کې د ایران په کونسلګری ځانمرګي بری درستو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تود بحث رستو صوبایي وزیر شارام خان ترکه اول چې د صوبې وزیر اعلی په مشرۍ کې به ډیر زر یو غونډه کیږي چې د پولیسو مشر او د کورنو چارو د محکمې سیکرټري حکومتي او مخالف ګوندونو ته د صوبې موجوده حالاتو په حق لا بریفینګ ورکوي. د زیات تکړه چې وفاقي حکومت له پکار دی چې د پختونخوا حکومت د موجوده حالاتو باندې خبردار کړي، ځکه چې دا سات دوی ته پته نشته چې طالبان سره مذاکرات روان دي او کفاټا کې فوزي عملیات کیدون کی دي.
فیڈرل گورنمنٹ ته موږ ریکوست کړل چې خپل پوزیشن کلیئر او بلداري ټول ځان سره آن بورډ کړي چې کوم قسم سټراتیجی او نو وړي چې ټول پارټیان آن بورډ کړي او یو اوبس خپل آرمی سره خپل خلکو سره ټول ولاړ دي. څو ته جامې وسو کې
دا عوامل شر پاٹے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اوائل چی صوبائی حکومت تھی پا موجودہ حالاتو سترگی نپٹوی او دا امن و امان دا پارا چی کمز مواری دا پختونخوا دا حکومت دا آغا دی تر سرکلی.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے
زو خدا وائم چتر خگر کم کوششونا او حملے کوي نو دوی او اڑختا زمون کام او حیوات خپلو کی تقسیموی او بلخوامو دا نڑے کامونونا بیلوی. او بیا پدے خبر ہم دیر افسوس کوم چی کوهات کی کم ناوڑا پیخ شوی دا نو دا حکومت لڑخا دا غدریز راغلی دی چی دا پا فاتا کی دا عملیاتو ردی عمل دی. من حکومت توایو چی کم از کم دا خبر سنجیده واخلی او اوس وقت راغلی دی چی دا چودنو او دا پیخو دا پارا نور دریزونا لطول مناسب خبر نده. دا غشان دا کامی وطن پاتی مشر سکندر خان شیرپا اوال چی دا پختنو دیرا وینتوی شوی دا او پکار دا چی اوس حکومت یو سنجیده قدم واخلی او دا پختنو پا خورا امن قائم کلی.
دا پختنو دیرا وینتوی شوی اس وقت دادے چی اس پکار چی حکومت نے امن قائم کو اللہ پارا فیصلی نیو کی اور اقدامات کی وجد کی اور سر و سر دا ہم زبیر خوانما چی کل چاہ دا خیالی چی دا سی کسما واقعات با کئی با دا سیاسی کار کنانو دا سی کسما ٹارگیٹ کلی با کی گی با اور پدے سر با سیاسی پاکے چی دی دا بھی آواز با دباؤ پڑیشی نزو تا دا رہ با چی کم از کم قومی وطن پاکی چی دا گئی آواز سو بیشی دباؤ بولے.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب نلوٹا د صبح په موجوده حالاتو د خپل ګوند صدرنګ نمائندګي وکړه او نن چې کوم پیښه شوې دي نو زه صبح حکومت ته خواست کوم چې خدای د پاره نور د حقیقت له سترګې مو پټوي. دا خبرې په غونډو او ناستو نه کیږي، دې د پاره عملی ګامونه پکار دي. مونږ اپوزیشن والا خو خپل وړاندیزونه درکړې دي، نور میټینګ څه د پاره ما ته خو دا ښکاري چې دا حکومت سنجیده نه دی. دلتا ہو حالات بدل دی، دا حکومت نہ سوک نہ یریگی بلکہ خلق کو دا طالبان نہ یریگی. دا حکومت زان لا یوروب او دبدبا پکار دا دا پیخور کوات او دا صبح پنور دا اینو کی دا بدمنے دا پیخو پا حق لا دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا لطف الرحمن او دا پاکستان پیپلز پارٹی محمد علی شاہ باچا ہم دا افسوس سرگندونی اکلی او دا حکومت نے غختنا اکلا چی دا صبح خلقو تا تحفظ او ڈاٹ گرنا ورکلی.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشالم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دي چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ با جوړ بیرته دی دي دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سره
تاندې هيله.
د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د پولیو د ورځنی کمپاین له سختو امنیتی تدابیر سره پیل شوی دی. د صحت د څانګې د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به تر 2,00,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. زمونږ خبریال نور حال راکوي.
د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکي وایي د دوشنبې له ورځې بیا تر چهارشنبې پورې به په ټولو سیمو کې تر 5,00,000 کمه ماشومانو ته د ګزړ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکړل کیږي. د صحت د څانګې د سیکرټري عبدالصبور کاکړ په خبره په دې درې ورځني کمپاین کې به تر 22,10,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي، چې د په خبره تر 6,000 زیاتې ډلې یا ټیمونه په دې کمپاین کې برخه اخلي. د مریم په نامه د پولیو یو کارکوونکی وایي په پولیو کې کار کول بیخي زیات ستونزمن کار دی، چې د دې په خبره دوی ته د هر وګړي او هر کور لخوا څه نا څه ویل کیږي.
مشکلات تو فیلډ میں بہت زیادہ ہے، ہر گھر پہ
په فیلډ کې ستونزې بیخي زیاتې دي. په هر کور او هر یو دروازه موږ ته یو نه یو مشکل ښکاري او ورسره مخامخ کیږو، او داسې له هر یو کسه موږ ته څه نا څه مشکل وي. هغه داسې چې دوی له موږ سره په ډیره بدتمیزۍ مخامخ کیږي او شکنځل راته کوي چې تاسو ولې زموږ دروازې ته راغلاست او ولې مو دروازه راټکوي. ځینې کسان موږ ته په دې غوسه کوي چې ولې مو دروازه راوټکول، او ځینې بیا وایي ولې مو زموږ په دروازه لیکل وکړل، ځکه چې موږ اوس دې دروازې ته رنګ ورکړی وو. د مریم په څیر په لسګونو نورې د پولیو کارکونکي ورته شکایت لري چې نه هم ورته د ټولنې د وګړو لخوا په ښه سترګه کتل کیږي او نه هم ورته د حکومت لخوا د دوی د حفاظت لپاره چندانې ګامونه پورته کیږي. خو د کوټې د صحت د څانګې مشر یا ډي ایچ او ډاکټر شیر احمد چې خپله یا په پښتون آباد سیمه کې د دې ډلو څارنه کوله مشال راډیو ته وویل تر پخوا یې اوس د دوی د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
اول ورځ باندې چې مشکلات کیږي، ټیمان ناوخته ټیم سپورت سنټر سره راځي، مګر دغه سې چې ډېر ښه سوی ده، دا کار ډېر ښه روان دی. تاسو خپلو کتلې د اوس کلیان کې ګرد ټیم مصروف دی، مشتیان ته کتره ورکوي، دغه سې مطلب یو مشکلات هم نشته. سیکورټي هم شته، ټیمان سره تاسو خپل ګورئ هر خوا سره سیکورټي دوی ته موږ پرووایډ کړل.
د وجد ورده چې په بلوچستان کې د پولیو پر کارکونکو وروستی برید د تیر کال د دسمبر پر 13 نیټه د کوټې په پښتون آباد سیمه کې سوی چې پکې یو ماشومه ژوبله سوې وه، چې تر هغه وروسته د بلوچستان صوبایي حکومت اعلان کړی و چې د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره به سخت امنیتي تدابیر نیسي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 او د خالی پروس پاو کم 2:00.
تیره میاشت د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي وو چې پېښور د پولیو مرکز دی چې له وجې خواوشا قبایلي سیمو افغانستان ته هم دا رنز په خورېدو دی. اوس د خیبر پښتونخوا حکومت وایي یونیسف او ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال ادارې په مالی مرستې د پولیو ضد ویکسین کې ښه پرمختګ کړی او د لړکې قطرې اخستونکو ماشومانو کورنیو ته پیسې هم ورکول کیږي. له پېښوره نور حال په دغه راپور کې وو.
د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزای مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په لړ کې د پېښور په اړه د صحت د نړیوالې ادارې د خبرداري وروسته تر دې دمه د 8,00,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړې شوې دي.
د ډبلیو ایچ او او یونیسف چې دی د فندنګ مغی کوي لګیا دي، دا دې ته راضي کړ چې د پېښور چې د ډبلیو ایچ او ډیکلیئر کړی او د وایرس د پولیو وایرس هب، نو بیا زموږ پارټۍ دي کې سنجیدګۍ اختیار کړه او هغه سنجیدګۍ د وجنا چاغي دې ته رامخه کړه او دا پروګرام نو چلو بقید لپاره پلانینګ وکړو.
شوکت یوسفزای زیاته کړه چې د پښتونخوا په 12 ضلعو چترال، شانګله، کوزدیر، بردیر، بونیر، تورغر، کوهستان، بټګرام، نوخار، لکی مروت او ټانک ضلعه کې به ماشومانو ته د پولیو په شمول د نورو حفاظتي ټیکو د کورس مکملولو او د حامله میندو د طبي معاینې لپاره به دوی د ماشومانو او حامله میندو په سر مالی وظیفې هم ورکوي.
مونږ اوس فینال 15 کروڑ روپے ولېګلې ټول ډی ایچ او اکاؤنٹ ته لاړل او ان شاء الله باقی چې دي 20 کروڑ روپے چې دي هغه د ماشومانو لپاره دي، 30 کروڑ چې دي هغه د زنانو لپاره. چې ماشومان لپاره چې کوم دا ایمونایزیشن کیږي چې دا کورس به کمپلیټ کړي وایي ته مونږ 0 روپے ماشوم ته ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا حکومت د ماشومانو د روغتیا په اړه دا نوې ګامونه د هغې وروسته پورته کړي دي. کله چې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د پولیو په کارکونکو بریدونه ترسره شو او د دغه بریدونو له وجې په پښتونخوا کې د پولیو کمپینونه متاثر شو او د هغې وروسته د پېښور په اړه د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو په لړ کې خبرداری خپور شو چې پېښور د پولیو د وایرس د خورولو یو مرکز دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې د دوی په مرکزی روغتون کې تر اوسه د ایکسرې ماشین کار نه کوي او د ایکسرې د نشوالي له کبله د دغه ځای خلک په دې مجبور دي چې نورو سیمو ته او ښارونو ته لاړ شي. تفصیلی په دغه راپور کې اورو.
د خیبر جنسی خلک وای چې د دوی مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال ته خواوشا درې میاشتې وړاندې ایکسرې ماشین ورکړای شوی دی خو لا تر دې دمه فعال کړای شوی نه دی او د سیمې خلک په دې روغتون کې د ایکسرې د اسانتیا نه بې برخې دي. په دې حکله د خیبر سیمې یو تن نور اپریدی مشال ریډیو ته وای
کوم ماشین چې راوړل شوی او ماغه سه پروته ګردونه په پروته هیڅ قسم کار ته نشي اخیستل. په کار دی چې یا د ماشین شي یا د متبادل بل مشین اوري چې د خلکو ته فایده وشي.
د یادې سیمې یو بل تن عمران وای چې باید دی روغتون ته دی یو ډیجیټل ایکسرې ماشین ورکړی شي.
تکلیف ډیر زیات دی ځکه چې ډاکټران بیا د مجبورۍ نه هم دغه ایکسرې اخکې تجویز کوي او دغه ایکسرې وځي خو هغه ضرورت تر نه پوره کوي.
د خیبر جنسی په مرکزی روغتون کې د ایکسرې ماشین د ستونزې په هکله مشکله د قبایلی سیمې د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر نذیر سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ به ورته انجینیر ورولېږو چې فعال یې کړي.
انجینیر به بندوبست موږ درته وکړو.
د خیبر جنسی اوسیدونکي وای چې دا د سیمې یو مرکزی روغتون دی او باید دې ته د هر ډول اسانتیاوي ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویش او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
په ننګرهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سیمایزو ناظمانو د مقررولو په خاطر د سورزو نه له سلګونو تنو ځوانانو څخه ازموینه واخیستله او د ولسوالۍ او پکچې 240 تنه د ډی ایف سی یا سیمایز ناظمانو په توګه مقرر کړی دي. خو ګڼ شمېر ننګرهار میشتي ځوانان وایي چې یاد کسان د واسطو یا سفارش په بنیاد مقرر شوی دي. نور حالې په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د بهیر د شفافیت په خاطر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ننګرهار د ولسوالۍ او پکچا سیمایز ناظمان غوره کړل. خو په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو کمیسون سیمایز ناظمان د وړتیا په بنیاد نه بلکې د روابطو او سفارش په بنیاد غوره کړی دي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد انور دانشیارم د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسون چې کوم د ټاکنو د پروسې لپاره ریسپینټ ټاکلی دي په دې کې 80% کسان د روابطو په واسطه راغلي دي. اکثریت خلک یا د رئیس سره لار درلود یا د معاون یا د بل یا د مرکز نه واسطه ولا او راغلي په ډیسپی کې مقرره شوی. مګر هم هغه کسان چې رښتینی استعداد درلود او رښتینی توګه غوښتل چې د ټاکنې شفافه ترسره شي هغه ډیسپی کې نه دي مقرره شوی.
یو بل تن وای د ننګرهار د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سیمه ناظمان د کاندیدانو لخوا ورپېژندل شوی نو ځکه به راتلونکي ټاکنې شفافې نه وي.
اسرار امین زه یم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی. انتخاباتو کمیسیون کې چې کوم ډیپسیانې مقرر شوي دا ټول د هغو کاندیدانو لخوا مقرر شوي چې ځینې د ولایتي شوراګانو لپاره او ځینې هم د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ولاړ دي. دا خامخا دغه کاندید په ګټه کار کوي، نو دا به حتمي په غیر شفاف ډول سره ترسره شي.
د خلکو د شکایتونو په وړاندې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بهرنیو اړیکو مسؤل عتیق الله شرر وایي له سیمه ییزو ناظمانو څخه د یو ګډ څارونکي ګروپ تر نظارت لاندې ازموینه اخیستل شوي او هغه کسان پکې د ناظمانو په توګه نیول شوي چې ورتیاوې لرلی.
دا ځل لپاره چې کوم استخدام شوی هغه د ډیفسیانو لپاره بعضی وطنوال د اندېښنې لري چې کوم کسان چې ګمارل شوي د یو خاص نوماند یا د یو خاص کاندید لپاره کار وکړي داسې نه ده، ځکه چې موږ سره د امتحان په صحنه کې د حقوق بشر استازی، همداسې د فیفا یو استازی او د مدني ټولنو یو استازی چې دوی موږ سره هره ورځ د اتو نه تر څلورو پورې د امتحان په صحنه کې کېناستل او خپل امتحان مشاهده کول.
په ننګرهار کې د انتخاب تو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي چې د دغه ولایت د 22 ولسوالیو لپاره 200 تنه سیمه ییز ناظمان نیولي چې د ولسوالیو د نفوسو په تناسب په بیلابیلو مرکزونو کې په کار ګمارل کیږي او د ټاکنو له بهیر څخه به نظارت کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي
د خبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې د فاټا سیکرټریټ د راها پروژې په مرسته د ځایي قبایلي او افغان لوبغاړو لپاره د لوبو د یوې میلې انتظام شوی دی. د دغه تنظیم چارواکي وایي چې د دغه لوبو مقصد د قبایلي ولس او افغان ځوانانو ترمنځ فاصلې راکمول دي. نور حال په دغه راپور کې و.
د فاټا سیکرټریټ د راه پروژې لخوا د خیبر جنسي په لوړګي کې د لوبو یوې میلې افتتاح وشو چې په دې کې د ځایي قبایلي لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم برخه اخلي او دوی د پاره پکې د باسکټبال، بیډمنټن او د مارشل آرټ سیالۍ را جوړې شوې دي. د فاټا سیکرټریټ د راه پروژې او چارواکي امجد خټک د دغه میلې او لوبو د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل:
دسره زمونږ مقصد دا غدی چې دا افغان او د پاکستانیانو مینس کې خپلو کې چې کوم بهمی روابط دی هغه شي زیات شي. دا یو خاص کاوش دی د امن امان حواله سره. هم
په دې سیالیو کې شریک د باسکټبال یو افغان لوبغاړي صدام حسین په احساسات صدا سي شریک کړل:
مونږ ډیر خوشاله یو دوی رانه چې موږ سره مدد مونږ سره وکاو، مطلب ډیر سامان مکمل کټه مونږ تراک، امید لرو چې مونږ مخ کې لاړ شو. زما خدا څلورم کال زدا باسکټبال کوم، زما فاټ طرفم لوبوله او وس پېښور نسته نه لوبېګم.
او یو کبایلی لوبغاړي اسف د دغه میله په حق لوبول
په دې لوبو کې چې ټولو ته کټونه ملاو شو ورسره چې کوم نو کچاري مونږ ته ګروندونه پروواید شي، نور سامان مونږ سره لګ مدد وشي، نو دا گیم مونږ چې کوم مخکې بوتلې شو مونږ سره تکړه تکړه پلیران شته. د سره سره چې کوم بیډمنټن ایونت چالو دي، مونږ چې کوم لاندې کوتل تحصیل ډېر وکړنامې کړي، مونږ ډېر خوشاله یو.
د راه چارواکو وویل چې دغه میله به تر وی ونې پوری دوام لري. دوی زیاته کړه چې راه یا ریفوجیز افیکټډ اینڈ هوستنګ ایریاز په نامه دغه پروژه د جاپان حکومت په مرسته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ځایی او افغان لوبغاړو د پاره د لوبو داسې سیالۍ را جوړوي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شئ. تاسو دام کولی شئ چې مونږ خپل تجویزونه او مشورې پریک دی، مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرنا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. د خبرونې خیره شیبی دی، نو وبورو د نجیب امیر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د دې محل مهم لند خبرنه: پاکستانی جنگی الوتکو بیگا د شمالي او جنوبي وزیرستان په کوله پرته سیمه شوال کې د وسوالو یو مهم مرکز په نخښه کړی چې ورکه دیش وسوال وجل شوی دی. و په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د ملي امنیت د پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي سلامتۍ پالیسي به سبا ته په اسمبلی کې په غونډه کې وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د نړیوالو لخوا د خبرداري نه پس 2 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي دي او په پام کې لري چې دا لړۍ به د خیبر پختونخوا په 1200 ضلعو کې جاري وساتل شي. د پېښور های کورټ د تحریک انصاف د کارکونانو لخوا د ناټو د ګډو تلاشي اخیستل او د دې مخنیوي ناقانونه ګرځولی دی. د یادولو ده چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د تحریک انصاف او د دې د اتحادي ګوندونو کارکونان د ناټو د ګډو مخه نیسي او افغانستان ته ورتګ ته نه پرېږدي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په کابل کې خبریالانو ته وویل په کونړ کې د افغان عسکرو په وژل کېدو خفه دی. نوموړي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پیښې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. خو افغان ولسمشر حامد کرزي د پیښې د څېړنو امر کړی. د یوکرین پارلمان نن د رایو په ورکولو سره د دې خبرې منظوري ورکړه چې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او نور ښکیل کسان دې په حق کې د جرمونو نړیوال عدالت ته ور وپیژندل شي. او واشنگټن د تهران نه وضاحت غوښته چې په رسنیو کې د خبرو شوو هغو راپورونو سپیناوی دی وکړي چې وایي بغداد ورسره د وسلو د ترلاسه کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو. همدې سره د مشال لیډو خپرونې پای ته رسیدو. په دغه موجودو تاسو د ډیور ریډیو نشریات اوریدئ. خپل کوربه شاهین بنیری او د مشال لیډو ټول همکاران له اجازه ورکړئ. الله پامان.